سلام ستړي مشي دا مازیګر شپک بجې دي تاسو مخک لا ساتي رادیو ناوري اوس تاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري دا سهار لښوګو دا مخام تشبګو په لاندو صفوندو نس یا ویش پنځه ویش مترو او دا مخام لښوګو دا سهار تشبګو په منځنۍ صفه دوه لښپک نوي تاسو د رادیو د خبري مچله په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو څلورو چارواکو ته چا د سفر بندیزونه پرې لګیدلې اجازه ورکړه چې سعودي عربستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په لمه کې چا د جون په 15 خبره شوې راغلي دي چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کولای شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج مراسمو کې سکال برخه واخلي. په 2018 کال کې د امنیت شورا د 19 د پریکړه لیک له مخې د طالبانو پر یو شمېر چارواکو امنیت شورا بندیزونه ولګوله. د یونما مشر روز او تنبایوا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوه د دریم غونډې په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالله قهار بلخی په اکسپانی په خوانده ټویټر لیکلی دی چې په دې غونډه کې د دوه د دریم غونډې پر جزئیاتو لازمو همغږي او خبرې وشوې. یونما ویلي دی چې د دوه د دریم غونډې پر اجندا کار کوي. طالبان غواړي چې په دې دورزنی غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له لوري د قطر په پلازمینه کې د جون په درويشتمه پیلېږي خپل اجندا وړاندې کړي. خو نړیوالو چې تر اوسه د دې غونډې په اړه څه ویلي دي هغوی ته په افغانستان کې د نجونو ښځو حقونه او د داسې حکومت جوړول مهم دي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني. طالبانو له جرمني غوښتي دي چې له خپل خاورې د افغانانو د ایستلو مسله د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې حل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له برلین څخه د غوښتنې په هغې لمحې کې کړې ده چې نن د دغې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل اکسپانې پخوانی ټویټر خبره کړې ده. د جرمني صدر اعظم اولف شولز پرون وویل چې هغه افغانان او سوریایان چې په جدي جرمونو کې ښکېل دي باید له جرمني وویستل شي. ښاغلی شولز وروسته تر دې دا خبره وکړه چې تېره اونۍ د جرمني په منهام ښار کې یو افغان کډوال د جرمني یو پولیس په چړه ووهه چې بیا وروسته د افسر په روغتون کې سفر کړه. د ایران دولت د خپل هیواد رسنیو ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې سختې لارښوونې کړې دي. د دې لارښوونو له مخې هر هغه محتوا چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخنیوی کوي یا د انتخاباتو د تحریمولو هڅه پکې وي همداراز د اعتراضي غونډو اعتصاب یا پرت د تنظیمېدو سبب کېږي جرم ګڼل کېږي. تیری کوونکي ممکن تر څلور اویا دورو وهل شي. د ایران د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي د څلورو ښځو په ګډون لږ تر لږه 80 تنه نوماندان به د جون په 28مه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې سیالۍ ته سره ودرېږي. په ایران کې وروسته تر دې د وار له مخې انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وشو چې د ایران مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسي د مې په 16مه د هلیکوپټر د لوېدو پیښه کې ووژل شو. او د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره مسابقه وکړي. د پروان جام کې د نیوزیلند نمرې سیالي ده. د مسابقه په وست انډیز کې د چوي د کابل په وخت د سهار 4 بجې پیلېږي. افغانستان په خپل ګروپ کې نمرې لوبا له یوګاندا سره د 15 منټو په توپیر ګټلې ده او د یوه دوهمه مسابقه ده. د شلو ورونو نړیوال جام د جون په نمرې نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو وست انډیز په کوربتو پیل شوی چې پایله به د جون په 9 تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالب اوریدل شي. وړاندې به په دې ورځ ته تفصیلي راپور او تحلیل ولرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر څلورو طالب چارواکو د سفر بندیزونه لرې کړي دي. پر ملتونو به یې خبرې اترې هم له یوه کارپوه سره درته ولرو. د کانکور ازموینه د نجونو له حضور پرته پیل شوې ده چې نجونې یې په دې اړه باندې څه وایي وروسته به یې درته په راپور کې ولرو. همدارنګه کندوز ته به هم ورشو او د هغو کسانو شکایت به درسره شریک کړو چې وایي له دوی طالبان پیسې اخلي خو له خپلو پلویانو یې نه اخلي.
طالبان ملری بس بیغام چوک تجی غوی کاری کنه به غم کار که هیچی مرتنوی پلیتم نلری
تا دوهی ناسته تا به هم مرسود شد بشری حقونو یوش میلنالیوال ساتمانونو وقتنه کرده شد افغان خوز و انجونو حقونو موزود پکی تردیره دا جنده اصلی موزودی دا هند انتخابات تا به هم مرسود نور مطالب همشتا منتیام وارا
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو زه فریده سیال د شفیق یار تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر څلورو لوړو پوړو طالب چارواکو سعودي عربستان ته د سفر بندیز لري شوی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې دا خبره کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر څلورو طالب چارواکو د سفر بندیزونه لری کړل. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا پر سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د سفر بندیز معافیت سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کولو په هدف تصویب شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د اقدامې د جون په 15مه کړې. امنیت شورا په 2011 کال کې د دغه شورا 1978 پریکړه لیک لمخې د طالبانو پر یو شمیر چارواکو د سفر بندیزونه لګولي. دغه شورا که څه هم ویلي چې دغه مافیات یې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په هدف او د جون په 15مه دغو څلورو طالب مشرانو ته ورکړې، خو د روانې جون میاشتې په 4مه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی متحده عرب اماراتو ته سفر کړی او هلته د یاد هیواد لامیر او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه سفر په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. هغه دا هم لیکلي دي دغه شان د ټرافیکو د ډیجیټل کېدو او د افغانانو لپاره د ویزو د ورکړې په اسانتیاو هم خبرې شوي، خو متحده عربی اماراتو ته د سراج الدین حقانی دغه سفر خبرګونونه هم درلود. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي و چې د هغو طالب چارواکو د سفر بندیز ته درناوی وکړي چې د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میټیو میلر ویلي و چې حکومتونه باید دغو طالب چارواکو د سفر لپاره اجازه ترلاسه کړي او دې پروسې ته درناوی وکړي. مخکې هم یو شمېر هیوادونو ته د طالب چارواکو سفرونه له ورته خبرګونونو سره مل وو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا مخکې په دې اړه ویلي دي د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي او باید پر ځای له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. یادونه ده چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر څنګ اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو هم مخکې یو شمېر طالب چارواکي د سفرونو په تور لیست کې شامل کړي دي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر څلورو لوړ پوړو طالب چارواکو سعودي عربستان ته د سفر بندیزونه لری کړي دي. په همدې موضوع به تم شو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی مشر اسماعیل بخیل سره هم د شپې په استودیو کې وصل دی. میخیل صاحب، تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. که په پیل کې راته دا وایاست چې ملګري ملتونو په ټوله کې نړۍ طالبان په رسمیت نه پیژني، خو دغه ډول چارواکي چې له ډلې سراج الدین حقانی دی چې د طالبانو تر واک رسیدو مخکې چا څیره هم نه وکتلی او تر سختو بندیزونو لاندې و، اوس ورته د سفر اجازه ورکول کیږي. دغه ډول اقدامات او هدف څه دی؟ نړیوال څه کول غواړي؟
السلام علیکم تاسو اوریدونکو ته ورسیږي. ګوري، راځي لومړی د سراج الدین حقانی سفر یو ایته امارات ته وګورو. د حقانی کورنۍ د امارات سره د ډیر وخت ارتباط لري، تقریبا 30 کال کیږي، او تر کومه ځای چې زه خبرې مې د حقانی دی یو مېرمن هم د همدې ده چې دا د سراج دی او د انس حقانی مور کیږي چې هغه د یو ای نه ده، او د دې دغه پخوانی ارتباطات هم د دې باعث کیږي چې د سره د ډیر پخوان نږدې او د تجارتونو درلودل. د دې ترڅنګ به له شکه چې د امریکا له خوا خطرته یو ای دا کار نشي کولای، او دومره تشریفات چې د یو کورنۍ چارو وزارت ته ورکول کیږي، فکر وکړه چې د پاکستان او د نورو منطقو ته نه ورکول کیږي. ولې دا کار کیږي؟ اما قصه ده چې د دې غواړي چې طالبان نارمالایز کی، هم امریکا په دې هڅه کې ده، هم روسیا په دې هڅه کې ده، او هم نورې نړۍ هم دغه پرانیستې ده غیږه چې طالبان په کلاره کلاره باندې دوی ته امکانات برابر کړي. یو شی چې دلته ډیر مهم دی هغه دا دی چې د کابل طالبان او د قندهار طالبان، یعنی د ملا هیبت الله ډله او د حقانی ډله چې اوس دلته واکمن دي، زما پر نظر باندې اساسي خبره دا ده چې دا یو رقم ته پیغام هیبت الله ته هم ورکول دي چې اواز تاسې نه استي چې دومره هر څه سختګيري ده او دومره مشکلات نه دلته یو الټرنیټیو موږ هم لرو ځکه کني د کورنۍ چارې وزارت وزیر ته
یعنی یعنی دغه موضوع چې د ښځو د حقونو غوښتنه نړیوالې ملت طالبان غواړي یا دغه بندیزونه چې پر ښځو وضع شوي دي دغه غوښتنه د دوی واقعي غوښتنه ده تر شا یې سیاسي عوامل نشته ده او په قندار کې هغه چا چې دا بندیز وزه کړی هغوی ته ښیي که چېرې تاسو ونه غواړئ موږ کولای شو ستاسو په منځ کې درز واچوو همدا هدف ده
کوری هیڅ یو هیواد خاصکر ګاونډي هیوادونه او اسلامي هیوادونه په دا نه غواړي چې د اسلام او یا د عرب شیانو غلط تصویر ټولې نړۍ ته وړاندې کړي چې دوی ورسره مخالف دي او د دې ترڅنګ ملاحب الله چې په کندهار کې لاسه هغه ټول تصمیمونه په خپل شخصي توګه نیسي او به پلي کوي یو غوښتنه چې د عربي ټولنې د عربي ممالکو دغه دا چې د شورا تصمیم باید ملاحب الله د شورا په سیستم باندې باید تسلیم ونیسي او دا کار نه کوي ورسره یعنی دلته ملاحب الله په کندهار کې چې دی هغه نرمخ نه خای نو زه فکر کوم چې دا پر هغه باندې د افیشال عامل هم دی او د دې تڅنګ یو بل الټرنیټیو پیدا کول دي چې د طالب د کابل طالبان او د کندهار طالبان چې واقعا ما یو څو ځله مجالس کې نور مو اوریدلی چې نسبت د کندهار طالبان ته د حقانی ډله چې په کابل کې واکمن دي او ډېر ځوانان دي پکې دی لږ زره نرمخ ډېر خودلې او دا چې څومره حقیقت لري یا د خپل لوبه کې دا واضح معلومه نه
میخیل صاحب تاسو مخکې د روسیې او امریکا یادونه وکړه چې دوی غواړي په افغانستان کې یو څه تحولات راشي یا د وضعیت هغه عادي حالت سره وګرځي فکر کوي بیا به لکه د پخوا په څیر باندې افغانستان یو ځل بیا د روسیې او د امریکې د دغه سیاستونو ترمنځ قرباني وي یا دوی به هڅه کوي چې خپل پلویان پیدا کړي
کورې مونږ او تاسو همیشه کلونه وګورو مونږ او تاسو د همدغه نیابتي جګړو قربانیان شو یو او بیا هم اماغه زورت نوې ګریډ ګیم یا نوې لوی لوبه ده چې کچیرته روسیا یو اقدام کوي امریکا یو ورپسې بل اقدام کوي کچیرته امریکا یو اقدام کوي روسیا په همدې کوي ځکه چې طالب اوس په افغانستان کې واکمن دی او ټول پکې خپلې ګټې وسلټي دا ورته مهمه نه تاسو مخکې ډېر ښه پوښتنه وکړه چې آیا نړیواله ته د ښځو حقونه د ښځو خونځي او دا شان مهم دي البته نه ځکه که په چیرته وای د کولی چې فشارونه پرې راوړي ولې د شپه او ورځ لګیا دي ته میدان خالی کوي نو دلته بیا هم موږ او تاسو د نیابتي جګړې یا د لوی لوبغاړو متاسفانه چې هغه دغه کیو هغه لوبغاړي جوړي کوم او تاسو چې د خپل لوب کې او موږ هغه خپل ارزښتونه او هغه خپل فرصتونه ته بیا فکر نکو زه فکر کوم دا وسته پاره کچیرته طالب دې ته خوشاله چې زه ولا پر رسمیت پیژندل کیږه ما ته زیرا کول کی په ما باندې ځنه لیکل کی په جمهوریت کې مونږ او تاسو په ټوله نړۍ کې پیژندل شوی نظام مونږ سره د هر شي د امریکا او کنور هیوادونو مونږ ته چټر وو چې دا کار وکړو هغه کار وکړو لیکن کله چې وخت راغی مونږ سره چې کومه جفا وشوله هغه په تاریخ کې ثبت شوی دی اجازه راکې مونږ او تاسو کغه طالب دی که غیر طالب دی که هر افغان دی مونږ او تاسو باید په دې پوه شو چې په امریکای په بهرني وادونو باندې باید تکیه ونه کو مونږ باید په خپل د هر فرصت نه استفاده وکړو خپل وطن په خپل جوړ کو دې د خپل ګټو د خاطر نن مونږ باندې باندې ژوند او شان لري
وخت نه دقیق زما هم دا ده چې اوس طالبان په افغانستان کې سم نیم قشر لزده کړو کار نه باندې کړی دی او په کوم امکاناتو چې د افغانستان نارینه وایي په ځنګړې توګه ځوانان چې کوم امکانات لاسرسی لري هغه دومره نه دي چې دوی وکولی شي نړۍ سره سیالي وکړي لکه څنګه چې تیر جمهوریت سره دغه هیوادونو په ځانګړې توګه لوی قدرتونو جفا وکړه د دې امکان شته چې طالبانو سره یې وکړي خو د تیر جمهوریت نه ډیر څه پاتې وو افغانستان کې که چیرې طالبانو سره داسې یو څه وشي څه فکر کوي بیا به افغانستان څومره شاته پاتې وي او په څه وضعیت کې به پاتې کیږي
کوری طالب خپل لګیا دی ځان سره جفا کوي طالب خپل لګیا دی زمونږ او ستاسو د نسلونو سره جفا کوي تاسو وګورئ زمونږ نیم نسل تباه کیږي درې کاله وشو چې یو جنې ووم سنف نه ده تللی یو جنې د پونتون نه فارغ شوی نه ده زمونږ ډاکټرانه نرسانه په کورونه ناستې دي زمونږ نیم قشر ته تباهي سره مخ دی د دین نور لوی فاجعه شي کېدلی شي خو متاسفانه چې طالب پنه پويږي. طالب هم د ځان دشمن دی هم د ټولنې دشمن دی. کچیر ته دی نن دی ته چکچکی وای چې ولا نن ماته تشریفات راکړه دینه به تر تشریفات په خوانی چارواکو ته هم ورکول کېدل. تاسو تاریخ وګوري دلته مونږ او تاسو بیا هم بدبختی ته مونږ روان یو. استبدادي حکومت چې زک سره کوم ته طالبان روان کړي دا چې په زور باندې دی واړی چې ولس حاکم کی دا لکی دی تنن دی که سبا دی سقوط کی خو بیا هم دا سقوط زمونږ په تاوان دی. زه بیا هم دا وایم چې راځئ مونږ او تاسو سولې ته مخه کړو خپلو منځونو کې سره کېناول د ځان سره سولو کړو بیا د ولس سره. دا اوس دوی ته ټول د جمهوریت خلک دشمنان ښکاري. دا اوس هغه افغانان چې هلته اوسېدل وظیفه کوله هغه ورته دشمن ښکاري ځکه دوی فکر کوي چې دا د امریکې سره کار کوو. نن هغه خلک چې اوس تاسو سره کار کوي تاسو سره دي سبا ته که بل څوک په زور راغی هغه به ورته دشمن ښکاري. نو په دې رقم د باندې دښمنی په دښمنی باندې همدغه سی په د شپېتو یا څلېختو کلن کې چې موږ د بدبختی سره مخو د دین باندې نور لاس اخلو. طالب ته مخامخ ملې بیا مرته مشوره ده چې وازنې لار د تلپاتې سول د پاره ده چې تاسو د خپل دغه نسبی غرور نه راخته شي. دا چې تاسو یو چې نصرت الهي او د نصرت امریکایو چې راي وستلې دلته حاکم کړلې راځي چې اوس موږ او تاسو سولو کو یو بل ته لاس ورکو دا وطن جوړ کو.
ډېر زیات بدن کورودان ژوندی او سید افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون په خانه مشهور اسماعیل میاخیل او چې د طالب چارواکو چې ملګری ملتونو امنیت شورا له دوی د سفر بندیزونه لري کړي په دې اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو سازمانونو له ملګرو ملتونو د یاد سازمان له امنیت شورا او غوړو هیوادونو غوښتنه دي چې د افغان ښځو حقونه دي د دوحې د درېمې غونډې مرکزي موضوع کړي. ورسو تفصیل په دې راپور کې اورو.
روسلاغي چې د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې لمړی پړاو یو ځل بیا د نجونو له حضور پرته پیل شو. یو شمېر نجونې وایي د کار بیا هم خوشینی کړي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیلې د هرې ورځې په تیرېدو له منځه ځي او خپل راتلونکی تیار ویني. د هرات او میدان وردګو ولایتونو دوه تنه له زده کړو بې برخې نجونې چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
در مدت آمادگی کنکور میگرفتیم.
هغه وخت مو چې کنکور ته تیاری نیو په یو درسي فشار کې وو. شپه ورځ مو معلومه نه وه. خو دا یو ډیر خوب سټرس و. خو اوس چې د کنکور از موینه تر سره شوې د خوشینۍ زیدې چنجون و نشو کولای پکې ګډون وکړي.
د څوم کال چې بیا د انجونو تر لوړ زده کړو خوبونه تر خلاندې نه کدا سه مختلف شي. انجونې ډیره مویسه کې افغانستان د دوه لپاره بيخي او دوزخ ګرځي.
د زده کړو د برخې فعالان هم د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینه ترسره کېدل د خوشي نزای بولي. د دې ډلې خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل.
یقینا چې د ډېر د خوشنۍ ځای ده چې د افغان وطن لونه یو ځل بیا په کانکور کې لګډون څخه به برخې کیږي او یقینا چې دا به ډېر ناوړه غیزی ولري.
د یادونې ده چې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو 13 ورځ خبرګولي په 12مه په لوګر، زابل، پروان، بامیان، کاپیسا، سمنګان، پنجشیر، بادغیس، غزنی، هرات، پکتیا، غور، پکتیکا، نورستان، میدان وردګ او کونړ ولایتونو کې پیل شو. نن د خبرګولۍ اتلسمه او سبا د خبرګولۍ نونسمه بعد د پړاو دویم او دریم ازموینه ترسره کیږي. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کانکور ازموینې دویم پړاو به د کابل په ګډون د چنګاښ په لومړۍ او دویمه، دریم پړاو به د چنګاښ په اوومه او اتمه او څلورم پړاو به د چنګاښ پر 14مه اخیستل کیږي. د ازموینې ملي ادارې ویلي دي چې په پام کې لري سږ کال لږ تر لږه 15,000 نارینه نوماندان په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې جذب کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په تیرو کلونو کې ښځینه زده کوونکو په کانکور ازموینه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او څو ځله یې د دې ازموینې تر ټولو لوړې نمرې ګټلې وې. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او وروسته بیا پوهنتونونو ته یې له تګ هم راوګرځولې. که څه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه له ګڼ شمېر کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوې او د دې بندیزونو د لیرې کولو غوښتنې هم شوې، خو طالبانو په خپله پرېکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
په راپور کې مو اوریدل چې د نجونو له حضور پرته د کانکور د ازموینې لومړی پړاو پیل شوی دی. دغه نجونې ویلي چې دوی ویني چې هیلې یې نابودې کیږي. د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو غوښتنه چې دوی کړې ده د دوحې په ناسته کې د ښځو موضوع مرکزي موضوع وي. د راپور به درته وروسته ولرو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هند صدر اعظم نندرا مودی نن د ملي ډیموکراتیک ائتلاف د مشر په توګه وټاکل شو. ورزو تفصیل احمد چبر نور.
د هند بھارتیا جنتا یا بی جی پی ګوند د ان ڈی اے په نوم د وی ائتلاف خبر ورکړ چې مشري به نندرا مودی کوي. د مودی په مشي بی جی پی ګوند ونه توانیده چې په یوازې توګه په انتخاباتو کې اکثریت رایې خپل کړي، نو ائتلاف ته مجبور شو. دا په تیره یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې د مودی بھارتیا جنتا ګوند د سیمه ییزو ګوندونو ائتلاف ته د حکومت جوړېدو لپاره محتاجه شوی دی. د بھارتیا جنتا له ګوند سره د تلګو دیشم یا ټی ډی پی او جنتا دل یونایټیډ ګوندونه یوځای شوي دي. د ان ډی اے یا ملي ډیموکراتیک ائتلاف د مودی د صدارت ملاتړ اعلان کړ او ټاکل شوی دی چې درې اویا کلن مودی د یکشنبې په ورځ د دریم ځل لپاره د هند صدر اعظم په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. مودی د ملي ډیموکراتیک ائتلاف ته جوړېدو وروسته وویل چې دوی په انتخاباتو کې ماتې نه ده خوړلې، پخوا هم په ائتلافي شکل په هند کې حکومتونه جوړ شوي دي. اپوزیسیون د کانګرس ګوند په مشرۍ د تمې خلاف د تیرو انتخاباتو په پرتله دوه برابره څوکۍ خپلې کړې دي. د دې ائتلاف څوکۍ 222 ته رسیږي. د هند انتخابات چې د اپریل په نیمایي کې پیل شول شپږ اونۍ روان وو او د چهارشنبې په ورځ نتیجه اعلان شوه. په دې ټاکنو کې بی جی پی 224 څوکۍ خپلې کړې او د اکثریت لپاره 222 څوکۍ پکار وې. د مودی په مشرۍ ملي ډیموکراتیک ائتلاف اوس د ولسي جرګې له 1543 څوکیو 293 خپلې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو له ملګرو ملتونو د یاد سازمان له امنیت شورا او غوړو هیوادونو غوښتلي چې د افغان ښځو حقونه دي د دوحې د درېمې غونډې مرکزي موضوع وي. دغو سازمانونو د غوښتنه په یو لیک کې له ملګرو ملتونو او غوړو هیوادونو څخه کړې ده. دغه لیک د ښځو، سولې او امنیت نه دولتي کاري ډلې د بشري حقونو د یوولسو سازمانونو په استازیتوب د پنجشنبې په ورځ خپور شوی دی. تفصیل له سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
د بشری حقوقو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په یو لیک کې له ملګرو ملتونو د دغه سازمان له امنیت شورا او غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه دي د دوحې د درېمې غونډې مرکزي موضوع وي. د ښځو، سولې او امنیت نه دولتي کاري ډلې د پنځشنبې په ورځ دغه لیک په خپرولو سره وویل چې دا لیک یې د بشری حقوقو د یو لسو سازمانونو په استازیتوب ملګرو ملتونو سازمان او غړو هیوادونو ته یې استولی دی. د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو په دې لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې درېمه ناسته د ګورو ملتونو امنیت شورا او نړیوالې ټولنې لپاره یو مهم فرصت دی چې یو مهم پیغام کې همغږی شي. هغه دا چې د نجونو او ښځو د حقونو په موضوع کې د خبرو ځای نشته. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د افغان ښځو د حقونو ټینګښت باید د دغې غونډې سره کرخوي. یو له دوی څخه مولودې توانا ازادي راډیو ته وویل
اگر ای بار حداقل
دا وارد لکتر لگه یو زل د افغانستان د خلکو او په تیره د ښځو غږ چې له خپلو ټولو بنسټیزو ټولنیزو او سیاسي حقونو څخه بې برخې دي واورېدل شي، د دې هېواد خلک بشر وګڼل شي او لږ تر لږه په اوسنیو شرایطو کې په تیره د ښځو د حقونو لپاره یو سور خط وټاکل شي.
افغانستان در شرایط فعلی
د بشری حقوقو د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په دی لیک کې چې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څار سازمانې هم له لاسلیک کوونکو څخه دي، د ملګرو ملتونو او د امنیت شورا له غړو هیوادونو غوښتل شوی چې د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره د طالبانو هیڅ یو داسې غوښتنه ونه مني چې د ښځو د بشری حقوقو ملاتړ او د هیواد او د هغوی د راتلونکي په اړه په هر ډول پریکړه کې د افغان ښځو د مدني ټولنې بشپړ او منظم ګډون کمزوری کړي. د لیک په دوام کې راغلی چې نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د محدودوونکي سیاستونو د لغوې په اړه د طالبانو څخه خپله څرګنده او متحده غوښتنه تکرار کړي. په لیک کې زیاته شوې د افغان ښځو او نجونو د حقونو ټول نقص کوونکي محدودیتونه نه یوازې پر زده کړو او کار بلکې پر تګ راتګ، غونډو او د جامو اغوستلو پر څرنګوالي باید شر تر شره او پرته له کوم قید او شرطه لرې شي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د ښځو او امنیت نه دولتي کاری ډلې په دغه لیک کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د تصمیم نیولو او ژوند کولو زمینه ورځ تر بلې تنګیږي. د بشري حقونو دغو سازمانونو ادعا کړې چې دا مسله په ښکاره ډول ښیي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې کړنلاره نه ده توانېدلې چې د ښځو او نجونو د حقونو د سیستماتیک ځپلو په برخه کې د طالبانو مخه ونیسي. خو د افغان میرمنو د حقونو د تامین لپاره باید څه وشي؟ د ټولنپوهنې او کلتوري مطالعاتو په برخه کې لیکوال او څېړونکی کریم دهقان وایي د ښځو غوښتنې او له مهمو مسایلو څخه دي چې باید د دوهې په درېیمه غونډه کې پرې غور وشي.
تر ټولو مهم بحث چې باید په دې غونډه کې د نړیوالو بنسټونو د استازو لخوا په پام کې ونیول شي، د ښځو غوښتنې او همدارنګه په افغانستان کې د لږکیو او مختلفو ډلو فکري او مذهبي آزادي ده.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د دوهې درېیمه غونډه د جون نه دېرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د یاد وزارت سرپرست امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی روز اوتن بایبا د لیدنې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوهې د غونډې لپاره باید داسې اجنډا چمتو شي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پښتو خبری مجلې روستي راپور سره ورسېدو په کندز کې یو شمېر ډکشه چلوونکي شکایت کوي چې د ترافیکو منصوبین له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. ډکشه چلوونکي دا کوي که څوک د ترافیک مدیریت کارکوونکي ته سل افغانۍ ورکړي نو کولی شي چې ټول ښار کې بیا رکشه وچلوي. په دې سره زموږ مجله پای ته رسیږي.
د کندز ښار یو شمېر رکشا چلوونکي د طالبانو له دوګونی چلند څخه شکایت کوي. په کندز کې یو شمېر رکشا چلوونکي ادعا کوي چې د ترافیکو منصوبینو ته له بډو ورکولو پرته نشي کولی په دننه ښار کې په ازادانه توګه د ښار له یو بندر نه بل بندر ته تګ راتګ وکړي. پنځه دېرش کلن عبدالرحیم چې له لس کلونو راهیسې په کندز ښار کې رکشا چلوي هغه ازادۍ روډې ته وویل
څوک چې د ترافیکو منصوبینو ته پیسې ورکړي هغوی کولی شي چې په ټول ښار کې وګرځي، خو څوک چې پیسې نه ورکوي هغوی له یو بندر څخه بل بندر ته نشي تللی. که واقعا دوی ځان ته اسلامي امارت وایي باید له ټولو سره یو شانته چلند وکړي.
یو بل رکشا چلوونکی ضیاءالدین وایي د طالبانو یو شمېر چارواکو رکشاوی اخیستي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي، نو د هغوی رکشاوی هم بې نوبته سورلۍ پورته کوي او هم په ټول ښار کې د ګرځېدو اجازه لري.
نه پرېږدي وړاندې مز رکشا نه پرېږدي، ډېر پهذاب کو لږ وړاندې لاس ټایر وهي پهذاب هم زیاتره طالبان هم رکشا لري، ترافیکان هم لري، طالبان هم لري. بس بېغامه چوک ته ځي خو فاري کې نه بېغامه کار کوي، هېڅ شی مرته نه وي، پلیټ هم نه لري.
رحمت الله هم له پنځلس کلونو راهیسې په ښار کې رکشا چلوي. دی د کندز په سیمه ییزو چارواکو غږ کوي چې په ښار کې د ترافیکو او د امنیتي منصوبینو د خپل سرویو مخنیوی وکړي.
اما بیا دلته مونږ ممانعت کیږي چې تاسو چوک ته مه ځئ، او مشتریان بیا بعضې وایي چې تاسو مونږ نیمرای کړه، مونږ وایي چې تاسو مونږ نه شکایت مه کوئ، نو چې څوک مونږ راتوي نو تاسو مونږ څنګه چلو کړو. اما غریبي نه، سابق چې وو نو دا درې کاله داسې غریبي نشته. ده
دیرش کلن سید الیاس وایي چې د بیکارۍ له وجې رکشا اخیستې تر څو خپلې اته کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. دی ادعا کوي چې د ترافیکو د مزاحمتونو له امله ځینې ورځې د رکشا د تیلو پیسې هم نشي ګټلی.
کار کم شده و سواری هم کم شده و همه چیز
د پخوا په مقایسه کار کم شوی دی او تیل هم لوړ شوی دی. هغه پخوانۍ ګټه وټه اوس هم نشته دی. دلته چې سورلې اخته کوو سورلې هم له موږ سره جنجال کوي چې ولې موږ په نیمه لار کې اخته کوي او وړاندې مو طالبان نه پرېږدي چې لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو په دې اړه د کندز د ترافیکو د مدیریت او د ترانسپورت د ریاست د چارواکو نظرونه هم راواخلو. خو له دې وړاندې د کندز د ترافیکو مدیریت چارواکو ویلي وو چې په یاد ولایت کې کابو 9000 ریکشاوې موجود او فعالیت کوي چې له دې شمیر څخه څه باندې 4000